فکرونه کراسا رسی پراز د کائنات فکرونه کراسا رسی پراز د کائنات سرکیږي حقیقت به په انداز د کائنات نه زیم جانانا او نه ته ته یې جانانا نه زه زیم جانانا او نه ته ته یې جانانا زه سوز د کائنات یما ته ساز د کائنات او د نظم و نظام د نظم او نظام د ښایستونو دی بهیر د نظم او نظام د ښایستونو دی بهیر کې پکار د چې زلند وي جواز د کائنات. قدرمنو اوریدونکو دا ښکلي شعرونه د پېښور د سیمې د زلمی شاعر لیکوال پوهان او مذهبي سکالر سمیع الدین ارمان صاحب شعرونه دي. سمیع الدین ارمان داودزی زموږ سره نن په پروګرام کې ملګری کیږي. دا هغوی نه به د هغوی د پوهې به د هغوی د علم باره کې د هغوی د سبق باره کې د هغوی د کار باره کې د هغوی د شاعرۍ او د ادب سره چې څومره هلې ځلې هغوی کوي دغه پوښتنې به ته کوو ځان به ته پوهیږو. تاسو هم که غواړئ د هغوی سره په پروګرام کې برخه واخلئ 001-202-205-004 زمونږ د ټلیفون شمیره ده. قدرمن اوریدونکو لومړی ورځو خپل میلمه ته هرکلی وایو او بیا به د هغې وروستو تاسو ته په غزل محفل کې غزلونه هم وړاندې کوو. نن مو چې در لکم د غزلونو انتخاب کړی دی نو موږ سره چونکې زمونږ میلمه هم داسې دی چې هغوی په مذهبي پوهه لري په هغې باندې امکار کوي د عسکریت د مذهبي اساسیاتو څېړنه باندې د دوی پی ایچ ډی روانه ده او موږ چې کوم انتخاب کړی دی نو د رحمان بابا غزلونه مونږ خوښ کړي دي. نو خپل میلمه ته بارکلی وایو. سمیع الدین ارمان صاحب ستړي مشئ.
بخیر اوسئ. تاسو ستړي مشئ. الله مو ډېر عزت وکړه. قدرمن شئ.
ډېره مننه. ډېر خوشحاله شو چې ډیوه رډیو اورېدونکو له موږ له مو وخت راکړه. نن سبا خو روژې هم دي او شپې لنډې هم شي. سړی چې اوده کېږي بیا پښمنۍ ته راپاسي نو هغه خبره چې او بیا ستاسو باندې ذمواریانې هم ډېرې دي. سمیع ارمان صاحب اورېدونکو ته که خپله پېژنګلو وکړئ نو
زما خو سمیع الدین ارمان نوم دی. پېښور د سیمې داودزو کلی داودزو سیمه کې د هریانې اوسېدونکی یم او خپل زده کړې مې د پېښور یونیورسټۍ نه کړې دي. کراچۍ پوهنتون نه مې سبقونه ویلي دي او دې سره سره اوس د اسلامک سینټر پېښور پوهنتون نه بو الهیات کې پی ایچ ډی طالب علم یم او خپل پروفیشنل ژوند چې کوم دی په هغې کې پېښور بلکې زموږ د دې سیمې مشهور کالج دی ایډورډز کالج پېښور د هغې علوم اسلامیه شعبه چې کومه ده په هغې کې استاد یم او دې سره سره خپل ادبي هلې ځلې په نظم او نثر دواړو کې د ډېر وخت نه لګیا یم لیکم هم او اوس خو د ملګرو تر مخه هم راغلی څه سیزونه په سوشل میډیا باندې سفرې چالو کړي او څه دغه څه په نورو ذرایعو.
سمیع الدین ارمان صاحب ستاسو چې کوم سبق دی کومه لاره مو ځان له خوښه کړې ده او بیا د پښتو ادب سره مینه شاعري کول ډېر کم به د پښتو په ادب کې او یا بیا د اسلامیاتو په میدان کې داسې خلک وي چې دا دواړه کارونه مخ په وړاندې بوزي نو تاسو څنګه کوئ چې دغه دواړه په یو بیلنس طریقه سره او په یو توازن او په توله باندې مخ په وړاندې بوزئ؟
جی دا خو ډېره ضروري وه همه پوښتنه تاسو وکړه. زما خپل نظر دا دی چې علم چې کوم دی که هغه د ساینس دی که د آرټ دی که د ادب او فلسفې دی دا یوه اکایي ده یو اکایي ده. دې کې څه بېلتونونه نشته. دی څه داسې څیزونه چې یاره دا بېله لار ده دا بېله لار ده. د علم هره لار چې کوم ده دا د دې مرکز یو دی. نو په نظریاتي تور باندې چې کله سړی په دې خبره باندې کلیئر وي چې یاره علم یوه اکایي ده او که دې کې دا تقسیم دی دا د پاره د پوهې دی د دې دپاره نه دی چې یاره دا تقسیم چې کوم دی د یو بل سره مخالفت کوي چې ګینې ساینس د آرټس مخالف دی یا آرټس د ساینس مخالف دی یا ادب د فلسفې مخالف دی نه. دا ټول سیزونه یوه اکایي ده. نو دغه نظریاتي فراختیا یا دغه نظریاتي سپیناوی چې چاته کلیئر وي نو زما خیال دی چې بیا د سیزونو په اسانه باندې مخ په وړاندې بوتلې کیږي.
بالکل. او بیا دې ته به راشو چې د پښتو ادب دپاره چې تاسو کومې هلې ځلې کوئ، ستاسو خپل هغه د علمي هلې ځلې او دغه چې کوم تاسو مضمونونه خوښ کړي دي دغه په خپل ځای باندې، خو د پښتو که مونږ وګورو چې کوم کتابونه مو د زما د چې څومره ما مطالعه کړې ده د یو ادنا طالب علم په حیث باندې، نو چې کوم شاعري یا کوم لیکنې مخې ته راځي نو دومره په هغې کې جوروالی نه راځي، نه ښکاري چې زیاتره تاسو وګورئ دغه زمونږ چې څومره لیکوالان دي داسې سطحي خبرې لیکلي، لکه تاسو دغه یو شاعر په شاعرۍ باندې د هغه په غزل باندې چې کوم تنقید کړی نو هغه توتی چوری خوري والا خبره پکې زما ډېره خوښه شوه چې هماغه سیزونه پکې بیا بیا ریپیټ کیږي، یو هغه انګریزۍ کې چې ورته ریډنډنسي وایي چې بار بار هماغه سیزونه دي چې راځي خلک هم ترې فیډ اپ شوي، نو تاسو چې کومه لاره خوښه کړې ده زما په خپله باندې ډېره خوښه ده، او څنګه مو دغې طرف ته پام راغی چې ولې په پښتو کې د علمیت یا په پښتو ادب کې علمیت ته ډېر فکر کول پکار دي؟
جی بالکل. او دا خو دغسې راغله چې یوه ژبه چې کلوي دا د ثقافت مور ګڼل کیږي که نه؟
بالکل.
او بحیثیت پښتون مونږه یا بحیثیت پښتانه زمونږ دا یو بدقسمتي پاتې شوې ده چې که مونږ په څو وخت کې په اقتدار کې هم وو نو مونږ پښتو ژبې سره دا ناانصافي کړې ده، دا ظلم مو کړی دی چې هغه مو د دولت ژبه نه ده ګرځولې، د ریاست ژبه مو نه ده ګرځولې، نو په دغه وجه باندې په هغې کې نه د سیاست او ریاست لیکنه شته، نه د اقتصاد او فلسفې او مادیت لیکنه شته، بلکې صرف شاعرانو او تر څه حده ادیبانو خپلې هلې ځلې او وس دس کړی دی، نو د هغې په وجه باندې د دې هغه حیثیت مجروح شوی نه دی، تاریخیت یې خپل پاتې شوی دی. او کوم چې هیستریوګرافي ورته مونږ وایو یا مثال په تور باندې هغه تاریخ کوم چې سینه به سینه راځي، نو هغه راغلی دی او تحریری طور داسې علمي لیکنې زمونږ په ژبه کې نشته دی. لکه تاسو که وګورئ مادیت دا وخت په دنیا باندې حکومت کوي لګیا دی، خو زما ته د نظر یا تاسو به مې اتفاق وکړئ چې په مادیت باندې یا په مارکسیت باندې یا داسې چې کوم د دې وخت غوښتنی دي په هغې باندې په پښتو کې لیکل نشته دی. نو دغه ټول وجوهاتو چې یاره پښتو داسې ژبه شي چې هغه د نړۍ په ژبو کې شمار شي، ځکه چې زمونږ کوم قامي وجود دی د هغې تاریخیت ډېر زوړ دی، ډېر لرغونی دی، نو د هغې لرغونتوب چې کوم منښت به مونږ کوو په دغه باندې په نړۍ باندې، نو هغه به په دې وجه باندې کیږي، صرف په دې یو مقام باندې به کیږي چې یاره زمونږ په ژبه کې علمي لیکنې راشي، اقتصاد ولیکلی شي، سیاست ولیکلی شي، ادب ولیکلی شي، تنقید ولیکلی شي، نو دغه سیزونو ما ډېر کمې محسوسولو. او شاعري چې دنو پښتانه خو د خپل مزاج نم شاعران دي او د خپل دغه نه عادتونو نم شاعران دي، نو بل حالات هم پیدا سي لاړ راغلل د تیرو څو صدیانو نه چې هغې شاعران کړه، نو شاعري خو ډېره زیاته ده او په هر دور کې زمونږ شاعري شوې ده. البته په نثر کې بیا د علمي لیکنو ډېر زیات کمې محسوسېږي، نو په دغه وجه باندې زه دې پله راغلم چې یاره علمي لیکنې وشي په دې پښتو په لوستونکو د پاره او ویونکو د پاره ادب سره ذوق لرونکو د پاره.
سمیع ارمان صاحب اوسه پورې پکې کم حد ته رسیدلی که اورېدونکو ته ووایي او زم خبر شمه چې نثر مو څومره لیکلی دی؟
جی ما خو خپل ځان لپاره د نقد لیکلو یا د تنقید میدان خوښ کړی دی په نثر کې، ځکه چې په پښتو کې په دغه میدان کې په اوړو کې د مالګې برابر نقادان دي. نو بل دا ده چې شاعري ډېره زیاته ده او د شاعرۍ وده مطلب دا دی چې په یو ځای باندې ولاړه ده، هغه پوره پرمختګ نه کیږي. لکه که په غټو ټکو کې زه مثال ووایم، نو د خوشحال بابا نه بعد مونږ سره یو نابغه مطلب دا دی چې هغه سطح د کمی چې خوشحال بابا دی نه دی را پیدا شوی، څو سديانې وشوي کنه لکه ک یو نه بغم سر راشي خو هغه دغه شخصیت یو هي کوي نور نه نو دغه وجه دا و چې هغه هغه ټیم کې د فارسی ادب سره او د عربي ادب سره یا چې کوم زمونږ مشرقي کومې ژبې وي اورینټل لینګویجز چې وي ورته وي د دې ټولو سره د دې خطې لرغونی تړون وو نو دغه خلک به مخې ته راتله یا د کاظم خان شیدا غونې نو اوس مسله دا پیدا شوه چې د سپیشلایزیشن دور شو او د سیزونو ډیر زیات فراخ شو ایکسپنشن په کې راغلو نو په پښتو کې ما ځان ته دغه یو دغه خوښ کو تنقید چې کوم دی او دا مې په دې وجه خوښ کو چې تنقید یو داسې چیز دی چې دا مختلف علمونه او مختلف قسم صلاحیتونو کې یو بایندنګ پاور لري
بایندنګ پاور هم لري او زبا پکې یو سیز اډ کوم چې لکه زدا ویم چې دا هغه ادب پالش کوي او خلک کوي او دا هغه صحیح روح روباسي
بالکل دغه څه دا نو بیا ما د څه وک چې زمونږ کم ځاړه لیکوالان دي نو هغه باندې خډیر تر کار شوه دی لکه خوشحال بابا رحمان بابا زمونږ چې کم کلاسیک دي نو هغه باندې خډیر لیکنیم شوی دي خلکو اکنالج کړي هم دي نو ما د ځان د پاره دا چې کم موجوده اراده یا چې کم ته مونږ ماډرن یا پوسټ ماډرن شاعران وایو په نوې اصطلاح کې یا په نوې ژبه کې نو هغه چې کم نمائندگان دي تدی ادب نمائندگان دي جدید ادب یا د ماباد جدید ادب کم نمائندگان دي نو دا غوی په لیکنو باندې ما لیکل کړی دي نو واغې کې ډیر زیات دي دلر بر شاعران تقریبا دا سل کسانو پورې چې هغه ژوندۍ دي دا غي خلک نمونه اخلي نو دا غي ټول په کلامونو باندې په نثر باندې په نظم باندې او په فیکشن باندې سپیشلی وختو کې پرفیکشن هم کار کم شوه دي نو نو په دې ټول باندې مالیکل کړي دي که څه په نمونه واخلم نو د سپیر محمد کاروان او د رحمت شاه سایل صاحب اشرف مفتون غنی خان د تر سره بیا روستو د باسین یوسف زئی او سلمہ شاہین ڈاکٹر راج ولی شاہ خٹک روخان یوسف زے او طاہر زلان یا زمونگا بل ملگرے خیام یوسف زے یا ڈیر تکڑا نکات زمونگا فیصل فاران خاغلے او دے سرا سرا دا سی طول سمرا نمائندہ ملگری کی دینو دے دوی پا کلامونو باندے کے سرا پریدیشو پا کتابونو باندے چے کم نوے نوے رازی پا پدر باندے مخفلی لیکنے کھڑی دی او آغاد سوشل میډیا په پاڼو باندې د ملګرو مخې تراغلی دی او زه ډېر ستایلې هم یم په دغه وجه باندې دا غوې غړ ډالډ او داد ماته نوې ژوند راکوي نوې توان راکوي چې راځه نورې لیکنې وکړم
بالکل سمیر مان صاحب خبرې اترې کوو تاسو سره خو خبرې ختمېږي نه او تاسو دغه علمیت چې کوم دی ماشاءالله منګه منو او ریدون کې به هم منی خو زمنګ د غزل محفل پروگرام دی او قدرت ته ګوره چې د دې روزې د برکت دی یا څه وجه کې دی شي خو څنګه چې زمنګ نن میلمه دا سی یو ملټي ډایمنشنل غوندې اړخونه لري او د غلري او دا یو اړخ چې دا کوم مذهبي رنگ دی پکې نو دغه شانته کې منګا نن غزلونه هم در رحمان بابا خوخ کړی دی د پروګرام د پاره نو ریزن کی براته پته مې چې نن خو بختور اډوس غزل را توړان دینه ک نو زه مې چې نری نری موسیقي به پکې هم تاسو په اجازه باندې شامل کو بیا تاسو سره نورې خبرې نو ورزو د کرن خان په आवाज باندې د خپل غوندې غزل ریزن کو توړان دی کو تاسو سره خپل خبرې جاری ساتو
پکات کات مسترگی پخات شی چی خبر دے درات لو را باندے وشی گورا تارا باندے کمی کوڑی وکڑی پخ پو درزنی دروما ما زڑا می نشی تخو زمان لاری مرور شوی دا زمان یاری دی هم گون دی پزڑ شی چی دی دن دا محبوب کم تاز شما لکا کخچی پا باران سرا او بشی دا خیار بیلتون دستونی پریکا ولدی پا یرغ بستونی چیری پریکا واشی دا خپل یار دا جدائی حسی کار دے لکه ساچ د وجود پا واتشی بخت هم را مدد بیا را سرا وکا چه پغی که می بیات للی آرو دشی یه دا خوشال سلام پوانو خو یارانو گوند بیا می پلی دو سرا زڑخ جهان پا مخ بنوی حسی تا موند دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جهان پا مخ بنوی حسی تا موند دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن سوارا خوش رفتارا گلو زارا زلف مارا شاہ سوارا خوش رفتارا بادنو شامے فروشا کسب پوشا موک مرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا دا جہان پا مخ بنو سیتا غند دل برا
نکریزی وی او بلا دنده سوا یو نکریزی وی او بلا دنده سوا ده سنگار بس دغه لویا سرمایه و بس پا کور که با هم دغه یو کوټه و چه زمنگ او ده سارو با پکیش پا و قدر من اوریدون کو تاسو بوایی چه ده شیرون بده چایی ده زمنگ ده ننانی ملما محترم سمی الدین ارمان سیب شیرون دی چه زمنگ سره ده تلیفون دلاری مرگره شوی ده سمی ارمان سیب که تاسو خپل چا ته ویلی داسې نه یي چې دا زما شعرونه دي نو ستاسو چې کوم تنقید دی یا ستاسو چې کومه لاره ده نو یقین نه کوم که څوک په یقین وکړي چې تاسو داسې کلیوال رنګونه هم په خپلو شعرونو کې لرئ. ډېر مې خوښ شو یقینا چې ډېر زیات مې خوښ شو هغه د کلي هغه رنګونه زما خو تاسو چې وختي خبرې کې دي په خپل باندې هم دغه یو دغه دی چې دا باڼي چغه او دا میرګاټي او چندروګانې زمونږ ماشومان به نه پیژني کوم چې په ښارونو کې لوی شي نو دوی لپاره خو به دا مونږ ساتو په دغه شانته کې خپلو خپلو امیلونو کې څنګه امیل چې ولتا تاسو د دې نظم خوښ کړی دی. سمیع ارمان صاحب په شاعرۍ کې مو د چا شاعري خوښه ده؟ د چا د شاعرۍ نه متاثره یې؟ تاسو خو تنقیدي نظر باندې شاعرانو ته ګورئ نو.
جی زه خو خپل ځاني د شخصیاتو حوالې سره داسې نظر مې نه دی چېره خصوصي یو کس نه دغه شم متاثره شم داسې چې د هغه په مکمل حصار کې یم. داسې څوک په شاعرانو کې نشته دی، نه د عربي نه د فارسي یا نه د پښتو. البته ښه شعر د نوې نقد مطابق هم او د زما د خپل نظر مطابق هم زما د لیکوال سره کار ډیر کم وی، د لیک سره مې کار زیات.
دغه خبره ده ډیر صحیح
نو نو په دغه وجه باندې ډیر د شعرونه چې هغه د یو ډیر مطلب نه پیژندلو کس وی خو هغه کې ډیر ډیپت وی او په فن په تیم او په کرافت په دواړو باندې هغه دومره وزنی وی که نوم ورسره و نه لیکي نو زما ګومان دی بلکې یقین دی چې ډیر خلک به وایي چې دا چرته زمونږ د کلاسیکي شاعرانو دي. نو د لیک سره مې واسطه ډیره وي او داسې متاثره د یو کس نه داسې خاص نه یم، دا حقیقت وایم.
صحیح خبره ده بالکل.
البته بیا چې په موجوده کې مونږ کوم کټګرایزیشن کوو یا کوم دغه جوړو نظم جوړو چې یاره مطلب مونږ سره څوک دي یا چا زیات دغه دی کنټریبیوشن دی یا د چا د فن په حواله سره د علم نو مخفل ځاني د خوشحال بابا په حواله دغه دی چې یاره هغه یو نابغه اتل دی زمونږ سره په ادب په میدان کې ډیر د شکارې کړی دی چې هغه اوس هم لا د خلکو هغې ته پوره پوره رسد نشته دی.
بالکل
لکه د مارغانو په نمونو د ګلونو په نمونو باندې چې هغه کم کار کړی دی نو هغه اوس هم مطلب دا دی چې زمونږ د تحقیق د میدان د پاره یو ډیر لوی دنیا ده چې هغه کړی دی. بیا د هغه چې کوم تنقیدی په هوا یا د هغه کوم تنویری نظر وو نو هغه هم ډیر پوه خو دې سره سره دغه رنګ کاظم خان شیدا شو یا دوست محمد خان کامل صاحب شو په مشرانو شاعرانو کې دا شاعران چې دي نو لکه نمائنده دي او د نړیوال ادب سره د ډغری دی هغه په عام اصطلاح کې وایم. او په موجوده دغه کې زمونږ مشر ممتاز اورکزی صاحب دی، دا ډیر ښه غزل لیکي دي سره سره قیصر افریدی دی ډیر ښه غزل لیکي په ځوانانو کې. اوس بل ورځ ماته دغه خپل کتاب راولېږلو، مخکې نه به مرا سره رابطه کوله شانواز باقیر چیرې شانواز ترګو کې شګې دغه کتاب راغلی دی، ډیر ښکلې غزل لیکي او علامتي شاعري یې ډیره اعلی ده
او ینګ لک دی سنو. بالکل هم زلمه لک دی عمر نه دومره نه دی خو شاعري ډیره په خاله.
بالکل ډیره په خاله. نو په دې موجوده کسانو کې لکه دا نامې د سیدی چې یادونه ور دی او دا اکنالج کولم په کار دی چې دا د دې په ډاډ او توان ملو شي. پرفیکشن کې بیا بعضی کسان ډیر ښه کار کوي. اوس ماته ستاسو نړوان دی د پښتونخوا یو ډیر لوی ناول نگار ښاغلی پرویز شیخ صاحب ټلیفون کړی و، هغه سره مې خبرې اترې کولې نو دا هغه ذکر به موکو ځکه چې یو داسې شخصیت دی چې خلک یې نه پیژني خو پښتو فکشن کې یې ډیر زیات کار کړی دی. اتلس ناولې لیکلي دي بختور شاه وایي. او ډومبنی ناول چې داغه وو توده بکره داغه په 85 کې لیکلی و لکه په سن 1950 کې اول ناول هغه لیکلی و توده بکره. دې دم پورې د هغه اتلس نورلس ناولونه چې کوم دي هغه خپور شوي دي او دوه درې ناولونه هغه وی چې زما نور هم په کار کې دي او دوه درې کال کې به انشاءالله زما نور هم داسې پلاننګ شته دی. نو په فکشن کې دغه ډیر ښه کار کوي، داسې نور هم شته دی اگر چې لږ دي خو بهرحال دا خلک شته دی. بیا په نوي پول کې زه داسې ګورم چې زمونږ بعضی کشران چې هغې نه زمونږ ډېر امیدونه دي په نثر کې هم په نظم کې هم نو شته دی لکه داسې نا امیده نه یم.
ډیره خبره ده او د پرویز شیخ شه خبره چې تاسو وکړل نو زما دا خیال ده چې دیور ریډیو خو په ورته لاس رسیدلې یو کنی نو په کار دار چې منګه روچت کوو دا غوی دغه کار چې کم دی دا وسته یو او په دې پښتنو باندې لکه په هغوی باندې ونازه وی پستو نو دا بره خیره سره روچتو ډیره خبره تمو اشاره وکړله او دا به مستاسو نه ایلی ځکه چې تاسو په دغه فیلډ کې دغه وطن کې ناست یې چې کوم کتابونه روزي کوم شاعران را ښکاره کیږي کوم ستوري پړقیږي نو تاسو ته ړومبی رڼا را رسي نو وخت په وخت باندې به زموږ سره دغه هم شریکوئ ستاسو بم ډیره مهرباني او دا به مو پښتو ادب باندې پښتنو باندې یو احسان هم وي ځکه چې داسې څوک پکار دي چې دې سیزونو ته کتنه وکړي او دا هر څه د نظر نه تیریږي نو دا یو ډیره او بیا ستاسو چې کوم تاسو ځان له فیلډ خوښ کړی کومه لاره مو خوښ کړې د تنقید نو ستاسو نظر هم بیا داسې دی چې تاسو خو هر یو سیس ته په هغې نظر باندې ګورئ دا وایي چې ما ته یوه ټوقه را یاده شوله وایي چې هغه کره وکیل کره وایي چېرته غل ورغلی نو ښځې ورته وایي چې غل دی او هغه وایي چې ته ما دا کتاب راواله چې که دې زه ولمه نو چې کومه کومه دفعه به راباندې اپلای کیږي پرې دغه کې دن نو دا ده چې تاسو اوس کوم یو شاعر لولئ یا کوم کتاب ګورئ نو تاسو یقینا بیا دا انسان هغه ژوند شي نو تاسو به هغې ته په هغې رنګ باندې ډیر ګورئ چې تنقیدي نظر باندې به ورته ډیر ګورئ نو ستاسو د نظر نه چې کوم خلک ستاسو چې ورته کوم د تنقید دغه چڼ او دغه پیمانه لګولی چې د هغې نه کوم خلک روزي نو یقینا چې هغه به د پښتو د ادب دپاره وتلي خلک یو په کار داره چې پښتانه هغه وپېژني مونږ ټول یې وپېژنو زمونږ بیا داسې موارث سازیږي چې مونږ د هغه هغه کار چې کوم دی د نورو پښتنو ته ور ورسو نو دغې باندې به خبرې اترې کوو خو ستاسو شاعري ډېره ښکلې ده او غواړو به چې وختي مې هسې سوچ کوو ما وایي چې تاسو خپلو شاګردانو سره ولاړی او ستاسو مضمون چونکې اسلامیات دی یا مذهبونه دي په دې باندې نو یو سنجیده غوندې او یو ځکه چې اکثر به زمونږ د دغې مضمون استادانو د هغوی مخکې به مونږ ډیر لکه په دغه کې وو چې یاسې نه شي د خولې نه مو چرته داسې شعر یا ټپه یا دا وځي که نه ستاسو مخکې به ستاسو شاګردان ډیر ریلیکس او ډیر خوشحاله یو لکه یو ښه به فیل کوي نو غواړو به چې اورېدونکي به هم دا وایي چې سمیع ارمان صاحب راغلی دی او شعرونه یې راته ونه ویل خپل نو غزل
دسی نمونه چې هغه زمونږ د جبی ذاتی دی بیا یا زمونږ د کلچر خصوصي دغه کوي اظهار کوي نو اون په دغه خیال باندې دا یو نظم مالیکلې دی نظم نوما د دې نوم دی او دې کې د کلی کلیوال ژوند پورا عکاسی کولو کوشش شوی دی نو دا داسې دی چې یو نخریزی وی او بل دندا سوا یو نکریزی وی او بل دندا سوا د سنگار بس دغه لوی سرمایه وا او بس پکور کی به هم دغه یو کوټه وا گو د سارو وب پکې شپه وا
چې زمون گو د سارو وب پکې شپه وا
چې زمون گو د سارو وب پکې شپه وا او میر ډبی پټ پټونی او شلغاتی یا چیندرو یا میرګاټی شتا پوا او د کوسی سره پیوستي او باني چغو د کوسی سره پیوستي او باني چغو یو خمبا و بل ګړونج او دونکا چوا او د غوجل د دیوالګي په ګوټ یو تاخ وو د غوجل د دیوالګي په ګوټ یو تاخ وو سپیلنی بګی دکای پکې پرتا وا او پلوګو باندې تورشوي بډي وټ وو پلوګو باندې تورشوي بډي وټ وو کلا کلا پکې بل بډي ووا چا کودالا یو او پنجي وو خو بیلچا کودالا یو او پنجي وو خو د کاکا کر قلبه و زمون نه وا
ډیر ښه
اوس پسترګو کې د تمه بینایی ده اوس ګو کې د تمه بینایی ده په خوا هر د غسترګ بلنده وا او بیا ببل بیا ببل شي ارمانا دا اوس بلا په خوا بل پیمانه وا
ډیر ښه ډیر ښه سمیر مان سر ډیر ښه
مهرباني
ماته د حسین احمد صادق صاحب هغه د آشنا کور نظم را یاد شو کچا خاورونه جوړ دی کچا خاورونه جوړ دی زیپ زیپ لوګی تور دی دا بوتکی بوتکی چخکاری دا زما د آشنا کور دی دا زما د جانان کور دی د غرمې دلته ودوی هم د دې سفر د لاندې وچه سانګې په پرتی دی د کدو بوټې په خور دی او دا زما د جانان کور دی په غپ غپ ځان ښکارا کو ما تر د حسین احمد صادق صاحب دغه نظم باندې دوی ته ایوارډ هم ملاو شوی ورځو کې دوی دوبۍ کې ونو هغه وخت کې دوی ته د دوبۍ د تګ را تګ یو د ټیکټ انعام په شکل کې ملاو شوی په دغه نظم باندې او زما پکې داسې وخت دی چې هغه هغوی هم بالکل په یو ترتیب سره روان شوي دي ګوره د کور د بار نه ذهنه شروع شوی دی او بیا ورو ورو کور طرف ته ور روان دی که نه د نو وای چې په غپ غپ ځان ښکاره کړه ځکه ماته ډاډه وکړه دی اوس کور ته ورننوځي نو ابویسلي چې پښتنو کور ته سړی ورننوځي سپیا به حمله کوي نو په غپ غپ ځان ښکاره کړه ځکه ماته ډاډه وکړه ګنه خلک داسې وایي چې خل سپی د ګیدړ رور دی او دا زما د آشنا کور دی او یو خوا اوچ د کې پراته چې اوس ورننوته په دې کور کې څه ولیدل یو خوا اوچ د کې پراته دي دا خشاک دی رسېدلو او بل خوا آشنا ګیا په پنډ کې چا ټومبلې په کې لور دی نو ډېر ښکلي رنګونه دي او داسې زونه داسې دي چې دا دا اوس چې تاسو د کوم کور دې کې منظرکشي کړې ده د اکثرو پښتنو زمونږ همدغه شان تکي کورونه و الله دې وکړي چې ترقي نور هم راشي نور هم راشي نور هم راشي خدا زمونږ د یو وخت کورونه و د پښتنو او زمونږ د مشرانو او دغه ټکي چې کوم په هغه وخت کې دغه د پښتو ژبې ذخیره ده سرمایه ده نو موږ وایو چې دا رانه خطا نه شي بالکل هسې نه چې دا رانه دغه شانته کې پاتې شي ځکه چې هغه خلک چې دغه کورونو کې د هغوی ژوند او دغه د نږدې نه لیدلي وو نو هغوی سره خو به وي خو چې راتلونکي کوم خلک دي نو چې د هغوی نه پاتې نه شي سمیر ارمان صاحب که مو خوښوي نو سرداري ټکر صاحب هم د رحمان بابا یو ډېر ښکلی آیټم ویلی دی نو ور به شو ټکر صاحب به واورو لږ غوندې بیا پروګرام وړاندې بوځو
آئینہ خونتے
خاموشی که هر سو لوی مرتبه ده، خاموشی که هر سو لوی مرتبه ده. ز لیار سره په سوال او جواب خوښیم، او د یار ډیر غمخواری یم عجز کړی رحمان، ځکه په خودزن د شراب خوښیم رحمان، ځکه په خوردن د شراب خوښیم. نو سمی ارمان صاحب، ماله خو پروګرام ډیر خوند راکوي استاد سره خبرې او استاد سره مشغوله، خو موږ به ګورو چې کم اوریدونکي هم راشي او کم پوښتنه لري یا کم زه به غواړم چې نن داسې یو شاعر شي هغه په مخه باندې وایي چې زما د دې شعرونو څوک تنقیدي نظر وړاندې کړي، نو چې راوایي چې په ټیبل باندې، نو که داسې څوک شاعر راغی نو دغه شعرونه به م اورو. خو ما ستاسو چې کوم د غنی خان او بل د یو فارسی د شاعر مانه، د هغوی نوم عطار صاحب، تاسو
هغوی فریدالدین عطار،
او جی فریدالدین عطار صاحب، تاسو د هغوی د دواړو د شاعرۍ موازنه کړې وه، تنقیدي جاج مو اخیستی، او ما سوچ کوم او چې پښتو خو زموږ د ټولو خپله ژبه ده، او سړی کولی شي چې هغې کې لکه که تنقید کوي او که هر څه کوي نو کولی شي، خو بیا په فارسی باندې زه ډېر امپرس دا شوم چې لکه فارسی ژبه باندې هم ستاسو دومره اوبور دی چې لکه هغه شاعري په دومره دغه سره ژوروالي سره تاسو لوستلې ده. نو که دا راته ووایه چې څومره مطالعه مو د فارسی ژبې کړې ده یا د عربۍ؟
عربی او فارسی خو زمونږ په نصاب کې ما ویلې ده، او بل زمونږ اوس دا بدقسمتي شوله، یا خوشقسمتي به ووایو، څوک ته خوشقسمتي وایي څوک بد وایي وته، خو زمونږ په ایډوارډز کالج کې پخوا د پښتو ژبې یو ډېر لوی مورخ او یو ډېر یاد پوهانو او د اورینټل لینګویج چیو نو دا کمپلسری وو، ضروری وو، نو په دې کې به فارسی او عربي دواړه به وو او پښتو به هم ورسره وه، نو دې به پرمختګ پر یو ځای باندې کولو. بیا د 1965 نه بعد د فارسی چې ده نو د دې نه لکه لر شوې ده، نو د فارسی سره زمونږ تړون ډېر زیات دی، زمونږ کلاسیک چې څونه دی لکه اسپیشلی کاظم خان شیدا یا د زمونږ خوشحال بابا شو، رحمان بابا شو، نو د دوی خو مطالعه زما خیال دا دی که د فارسی نه عربی نه زمونږ آگاهی نه وي نو پوره حق به د دوی ادا نه کړي.
دغه دغه بالکل دغه مام وی کنه چې تاسو د خوشحال خان بابا شاعري یاد کړل، نو پا پاغه کې خدا غشان ډیر دقیق ټکی پکې دا سیدی چې هغه
ډیر ډیر
فارسی او د عربی نه بغیر به بیان کیږي صحیح موي.
او نو دغه یو کیسه دا بل چون کې زما خو خپل چې کوم اکیډمیک سبجیکټ دی نو هغه مذهب دی، نو د مذهب د پاره بیا چې کوم اولنې مستند ذریعہ دا نو هغه عربی ژبه ده، او بیا مطلب دا دی چې ور سره زما نور مذاهب و مطالعه هم امدا، نو دا نور مذاهب د پاره بیا نور چې کوم مستند ذرایع دي نو هغه کې د فارسی و عربی ما ته ضرورت پېښ شوی، نو ما پکې زده کړې کړې دي او خپل کوشش مې پکې کړې ده، منډه ترړه مې کړې ده. او پاتې شو داسې شاهکار پیسز لکه چې کوم ته مونږ ماستر پیس وایو کله، نو په ننني دور کې زمونږ دا یو خوشکسمتی ده د ټکنالوژي چې هغه مونږ ته ډیره اسانه کړې ده چې یاره په کوم ژبه کې یو ماستر پیس وي نو د هغې خامخا د دنیا په نورو ژبو کې ډېرې زیاتې ترجمې شوي وي. ما یو ځل یو د هندوستان یو ډېر لوی سکالر دی ژوندی دی، ډاکټر اشرفي صاحب، وهاب اشرفي صاحب، هغه 12 جلدونه 12 والیوم کتاب لیکلی دی ادبیات عالم ورلد لٹریچر کنه، نو په هغې کې د جاپانی ژبه، چینی ژبه، اردو او عربي دا ټول ژبې او د دې اسطوره او تاریخ او داستان دا ټول هر څه پکې خو پښتو پکې نه و. نو ما وی ته یو ختم لیکل او چې یاره تاسو د پښتو سره یا وابستګی نشته او کنه په ادبیات عالم کې تاسو ګڼئ چې یاره دا پښتو اړو ته حیثیت نه لري. بیا اغوی سره دغه اوسو رابطه اوسو هغه سره خو نه خو دا غوی یو شاګرد رشید و، نو هغه وی چې یاره نه زمونږ داسې دغه نشته دی چې ګینه یاره پښتو به داسې ژبه نه وي خو زمونږ ور سره وابستګی نشته، لکه دا اقرار غوی وکړو. نو زه دا وایم چې یاره ګوره په داسې چې کوم ماسټر پیسز دي هغه کاغه په هر ژبه کې وي، نن نړۍ یو ګلوبل ویلی جوړ شوی دی، هغه خپل خپل پوخوالی خپل البیت خامخا په بل باندې منی. نو په فارسی کې، په عربي کې، یا چې کوم یاد ژبې دي، نړیوالی ژبې دي، د هغې ډېر داسې سیزونه په یوه بل ژبه کې ترجمه شوي وي. دا ما هم په دې وجه باندې دا نظم راخیستی و چې دا د زمونږ په ادبیاتو کې د طویل نظم لیکلو یو ډېر غټ روایت تیر شوی دی، په عربي، فارسي، پښتو، اردو دې ټولو کې. نو د دې دا چې کوم نظم دی د فرید الدین عطار، دا د علامتی ادب یو ډېر نماینده نظم دی، 5000 شعرونه دي پکې څه د پاسه. او هغه نظم چې کوم دی نو لکه داغه کانفرنس آف برډز په انګلیش کې یو ترجمه شوی دا، یو بل نوم باندې هم ترجمه شوی دا، دغه رنګ د دې په اردو کې هم تراجم شته دی. نو ځکه چې ماسټر پیس دی او په دنیا باندې ځان منلی دی نماینده نظم دی. خو تاسو که زما دغه نظم د یا دغه مقاله ویلی وي نو هغې کې وګورئ چې ما دا نکات راویستي دي چې دغه طویل نظم کې چې کوم نکات دي، نو د غنی خان په دی ورکوټی نظم کې چې پاغې کې سلویخ شیرونه دي هغه نکات ټول دلته خلاصه شوی دي، بلکې په مولا چرګک نظم کې صداسې نکات هم مشته دي چې لکه هغه په هغه نظم کې نشته دي، او خپل جدا امتیازي شان هم لري. نو لکه زمونږ ژبې ته داسې خلک پکار دي، داسې وکیلان پکار دي چې هغه په نړیوال صف کې د خپلې ژبې د ودرولو کوشش وکړي. نو دغه یو هڅه ما هم کړې ده، الله دې وکړي چې کامیاب هم شي او خلک ورته په درنه سترګو کامیاب هم ده. او کني نو بس
صحیح خبره ده، ګوره زه خو په خپل باندې زه ځان ته یو د ادب یو ادنا یو معمولی لستونکی وایم، خو زما په خپله باندې هم ډېر زیات تاسو یو ډېر ښکلی انداز کې د هغې هغه جاج اخیستی او یا د هغې باندې مو د هغې هغه مقابله مو کړې وه. نو یقینا چې خلک بیا خوښوي، دا نه چې خلک بیا نه خوښوي. موږ سره یو دوه اورېدونکي په انتظار دي، ستاسو خبره مې نه کټ کوله، نو غوښتل مې چې تاسو خپله خبره مکمل کړئ. نو دوی ته به ورشو. بابا کلی دی د حسن عبدال نه، ستړی مشي. وعلیکم السلام. خیر دی، خوشاله
ما وینم را شهر سے قطا سروس دکو داڑی خپل لا غیر وګرا اداسیو چاربیت په خوا چالي کړي او اسی عبد المنان د نظر په خوا چاربیت 1920 کې لیکلی و.
ها
پاره کې بلا کلی و اوسلو لگا کنه لکه اس میں لا دی نو ټول پختون خو دا چې بارم توتو نو د دې هغه هم خوښه خو دا چې دا اوس دا خبره وکړه چې ما د دې پکی د دې کتاب د کیسې د دې کلی چې ما په پلان کې باس کړي په شایل میں کړي نو دغه یو سو یاد نو خو دا هم ځا بابا پکی یاد نه کړی خان دا یاد نه کړ کریم داد روحانی مرزا خان انصاری یعنی مطلب دا چې دا د تصوف او هغه کنه نه کده خو شاعران مو جرا دی په کومه ورستی او کنه چې اوسو د څه لغې کړي دا مطلب دا د څه د کتاب د څه د هغه چا څه کړه مقالې چې چا کړې
دا به تاسو ها تفصیل به تاسو درکې
علي محمد مخلص او دی هغه تصوف په اسلامي لغه کې دی تصوف هم څه شعرونه دي لیکلي او کنه چې رحمان بابا دی بنوشی لخت خورے پسند ہو بازی بنوشا خلق ہوئی کہ دارا سے
بنوشا چکم ادا بابک صاحب بنوشا چکم ادا بنوشا واحد آغا بوٹے دے چھ دے جرڑا نہ لری دے تاب لدلی پدی کیکر او پدی بیرو میرو بانی یو زیڑ غوندی بوٹے ور خور شوی
اغه تا بنوشا بیا شعر دغه نه چې د دې اېدا بنوشا لختې خورې پسنو بر دینو مطلب یې سمو بر خو نو یو نه یو
بالکل سمی صاحب پہ خپل تنقیدی نظر وړاندې کی بابک علی صاحب تاسو ریډیو ته وګورئ ډیر مننه تاسو ډیر مننه ریډیو ته تاسو وګورئ موږ سره قدیم جان ډیر مسلم باغ نه دوی ټلیفون به هم واخلو قدیم جان په خیر
ضرور السلام علیکم لا سهیلی پښتونخوا مسلم باغ مرغه فکر دې قدیم جان مرغوال غایز مختصر الله سلامونه
په خیر علی وعلیکم السلام پختنه لري
پختور چاله لا د ټلیفون نیت کوم نو یو سر دې خبر د فار مو کی چې ورما سات داد ورکم
بالکل داد
مننه قدر منشي الله نو دې عزت وکړه
مباني
هغه د تومري له تومري مصروفیات با وجود بیا هم د پښتو په چوپړ کې دې لګیا دي د پښتو ژبې د فار خدمت کوي
بالکل
یو دوه پښتنې کوم پختور چاله لا هغه یو د پښتنې چې دوی کو یو کریټیک دی یو نقاد دی شاعرانو پر شعرو پر دغه باندې بل خوا ته که دغه دغه راوسوي چې دا د شاعرانو کتابونه چې موږ ګورو په هغه کې د نور څوګو توري کارول شوي نو آیا د ده کریټیسیزم یا دغه په دې اړخ کې چې د هغه پر تور دغه بل خوا ته د اولد پروز یا نیو پروز زوړ نثر او نوی نثر څرنګه سره پرتله کوي
مننه شاله اوسه په مخه مخه سمیر رحمان صاحب پختنی خو دواړه زما خیال دی چې خیر
راځي خوشحال شوم خوشحال شوم تاسو د لستون کو چې کم نظر دی او کم داغي پختنی دی زه خو ډیر خوشحال شوم ځکه چې مخبل چرته ریډیو د سې ډیر اوریدل نه دی کنه نو کتابونو سره واسطه ډیر دی یا اوس د ډیجیټل ریډینګ سره ډیر دی نو په دې وجه باندې ما ته اندازا نشتا او اوس ډیر خوشحال شوم چې دا سې نظر یو خدا وایم چې ما د کوم ملګرو یا د کوم کلاسیک شاعرانو نمونه واغشتل نو د دې مطلب دا نه دی چې کوم میوانه خستل نو هغه ما په غي باندې خپکه خو دا بالکل مطلب نه دی دا مناسب نه وی یا دا ممکن نه ده چې زه به د ان ټو زی ای ټو زی د ټول نو واخستې کوم لکه دې ته لګ مونږ له پکار دي چې دې ته نظر وکړو کنه نو د دې دا مطلب نه دی چې ما حمزه بابا یاد نه کوو ګینې هغه لمې په زیرو کې ضرب
وو
دا څه نه ده دا بالکل دا څه نه ده خو چې کوم ملګری په یاد کې راغله یا د خبرې سره راغله چې کوم ذکر اون شو نو دا مطلب دانه دی چې ګینې یاره هغه مونږ رد ک نه هغه رد نه دی نو یو خدا د بابک صاحب د پاره جواب دریم د شعر چې کم دوی پښتنه وکا نو د رحمان بابا د سیډیر شعرونه دي چې مونږ په لپویګو یا کپویګو تر خپل حد به پویګو او د سی ویل زما خیال دی لدی په کار چې په شعر کې سغلتی دا یا دادی اغه دی بلکې د خپل پوهې په مناسبت سره څنګه تاسو هغه ته تشریح ورکنو هغه کې دی شي او دا هم ضروری نه دا چې یاره یو کس په یو شعر باندې نه پویږي نو غنی دا اغه د اغه نه پوهې د وجینا با اغه مونږ رد کوو نو مونږ لګ پازیټیو اپروچ پکار دی په خپل ذکرو کې او ریدونکو کې او تاسوونو کې هم بل سیس چې دی کوم وی چې یاره د تصوف کم سیس لیکلې دی کله دی لیکلې نو اغه بز یو غزل تاسو ته وایم آی کې بابک صاحب د پار سپیشلی اغه ته بډالې وی چې ما د تصوف کم کم تر چړلې دی او د تصوف کم کم مسلک یا کم کم لارا یا کم کم وادی ته لاس ور رسولې دی نو اغه ته یو غزل وایم خو دا اغه نړوان دی اغه دا یو ته پوسمو کو چې ما کمی لیکنې کړې دي نو دا په کتاب کې خبرې دي کنه دي نو زما کتاب لا نه خپور شوی شایع شوی نه دی البته چې کمی کنه وکمانو هغه په سوشل میډیا باندې زما د فیسبوک په پیج باندې ټولې پرتی دي 50 شپته مقاله پاغه باندې پرتی دي او مختصر مزامین په هم مشتري نو کدی وړی چې را هغه اولی وګوري یا دغه حواله وګوري یا د هغه مضمون کم علمی استناد دی هغه وګوري نو هغه ما بالکل عوامو سره پبلیکلی شیر کړی دی زما د فیسبوک پیج کې سمی الدین ارمان په نوم باندې په هغه باندې دغه ټول مزامین چې دی نو هغه الته پراته دی
قدیم جان مرګره راغلی پښتنه وکړه چې تاسو
جی بالکل
چې دا نور ټکی و یو دا یو کنسرن خوده خو تاسو به پس خپل تنقیدی جایزه څنګه اخلي چې
دیکي دوه نظرونه دي یو نظر خدا دی چې یارا په کوم جب کې د بلې جبې د ټکو د حزمولو استعداد موجود وي نو دا جب اورکیږي نه او پاور اف ابزوربشن وی په دې کې نو په دې باندې خفقیدل نه دی فکر البته د نورو جبو نه داسې ټکی راوړل د اغه د پاره مونږ سره خپل سوچټ کی موجود وی نو په اغه ځای کې بیا احتیاط پکار دی چې لکه اغه رو نړل شي بلکې خپل سوچواله قائم اوساتل شي نو دې دواړو خبرې دا کومګه یو ځای کو نو خبر به سم شي د زوړ نثر خبر بل اغه کړي و چې زوړ نثر او پنوي نثر کې یا په زړه شاعري پنوي شاعري کې فرق تاسو څنګه کوي نو اغه دا چې ګوره د وخت سره سره ارتقائی څنګه مراحل انسان د ارتقا نه تیریږي دغه جب هم د ارتقا نه تیریږي دنیا یو گلوبل ویلی جوړ شوی دی نو دغه ارتقائی مراحل لو نه تیر شوی دی نوې نظم او یا نوې نثر نو د هغه اوس خپل صفات دي په خوا چې کوم وو نو د هغه خپل صفات وو څه کمې زیاتې الته هم وو او څه کمې زیاتې دلته کې هم شته خدای او روانه سلسله ده د ټولې ژبې د دې نه تیریږي یوازې پښتو د دې نه نه تیریږي نو په دې په لمونګلا یو مناسب رویه په کار د پلیک لوست کې او د سیدغه نه د په کار لکه نو امید نه د په کار
بالکل زبا پکې اوس یو پښتنه په خپل وکم وغدا چې اکثر ځینی خلک د باره کې ډیر کنزرویټیو سوچونه لري ډیر هغه سخت سوچ لري چې د یو بل جبه ټکه ته ولې راوړي اوس لکه پښتنو خو زه ډیر په بخنه باندې ویم چې پښتنو څه شی ایجاد کړی د وسه پورې چې هغه به لخپن لوم ورکی لکه ک د باقی نړۍ کې څوک انټرنیټ جوړ کی نو انټرنیټ لا د انټرنیټ نوم ورکول دا هغه بچی دی هغه بوله په خپل باندې نوم ورکی زما د خیال د
چې او په کار دي چې مونږ اکنالیج کوم دا
مونږه اومن بالکل اوس لکه زما خپل نوم دی او ستاسو خپل نوم دی داریوس انسان یو خپل نوم دی هغه کارې جبه تلاړ شي په کار د چاغه تا ما نوم وویل شي په زیر دی چې زه یو بل دنیا تلاړم لاړ شم د انګریزانو په ملک مو هغه ما تلکی وي زما د نوم مطلب دی لکی بختور نو د دې خدا مطلب نشو چې ګینه منګه
مناسب بنوي
نو دغه ما تاسو نو ورېدل غختل چې لکه په جبا کې خاص زبنن سبا وخت کې هم چې دنیا یو ګلوبل ویلج دی نور ټکی را روان دي د انګريزي د نورو جبو هغه زمونږ سره چې په زمونږ جبه کې نشته دی، نو آیا هغه جبه له هغه ټکی اغیستل پکار دی او کنه؟
جی جی بالکل بالکل، دا پکار دی، دا راغی حق ته چې هغه جبه کې هغه کم نوم ورکړی دی چې هغه مونږه اکنالج کوو، هم دا غی په جبه په خپل جبه کې یاد
یاد کو. منګه سره وخت کم دی، تاسو نه به
دا غزل وای ما دا غزلم دی، او په دې کې د تصوف حواله سره دا بابک سیب ته ډالې کوم، هم هغه ډیر ته پوسونه هم وکړه او ډیر جرار راغلو، نو زه به دا غي دا یو دغه پوره کما. دا د غزل مطلب د وجود د کثافت نه چې لګ پاک شوم، د وجود د کثافت نه چې لګ پاک شوم، نو زه پوه په جوهر د ژوند او جواک شوم، او د ناسوت نه تر لاهوت رسیدو کې به انشاء الله پوئږي چې ناسوت او لاهوت څه شی دی او دا څه کیسه ده. د ناسوت نه تر لاهوت رسیدو کې کله راز کله آواز به د اخلاق شوم، او دا تیندک پسې تیندک په ما پسې و چې به کله انکشاف کله ادراک شوم، او د انسان د پرمختګ معراج ته ګوره، د لړم پشان د خپل بچی خوراک شوم، د انسان د پرمختګ معراج ته ګوره، د لړم پشان د خپل بچی خوراک شوم، او د لغړ حیوان شعور نه بشم پورته، د لغړ حیوان شعور نه بشم پورته، د لغړ انسانیت کزه پوشاک شوم، او د ارمان وجل واجب پدی ګنا شو، دارمان وجل واجب پدی ګنا شو، د دهر ولې زغمناک شوم، د وجود د کثافت نه چې لګ پاک شوم، نو زه جوهر د ژوند او جواک.
ارمان صاحب اخیری شعر تاسو پکې आवाज کټ شو، اخیری شعر
د ارمان خزي، د ارمان وجل واجب پدی ګنا شو، د ارمان وجل واجب پدی ګنا شو، چې د دهر ولې زغمناک شوم، د وجود د کثافت نه چې لک پاک شوم، نو زه پوه په جوهر د ژوند او جواک شوم.
نو که زه دا بیا ویوم چې په دغه اخیری شعر کې ستاسو آواز بیا کټ شو په اخیری کرخه کې، نو بیا به راته وای؟
ولی نه ولی نه، دا درمان وجل واجب په دې ګنا شو
چې
په غم د دهر ولی زه غمناک شوم،
چې په غم د اره پیره به کې د غم د ټکی کټ کېده، او د غم ټکی داسې دی چې خرج په کټ کېده، خو بیا شعر مکمل کېدنه. ډیره مننه، ډیره مننه سمیر ارمان صاحب چې موږ له مو وخت راک او وخت داسې وال وته چې یقین وکي زه خو په بالکل پوه نه شوم چې ستاسو دونه علمی خبرې وي، او په دې کې راځي غینه، خو وخت په وخت باندې به موږ د طبيعت د خواستو کو چې وخت په وخت باندې به موږ له وخت نو راکوي، او ستاسو دغه علمی حلې زلې به موږ خلکو ته رسو ان شاء الله.
ضرور، تاسو هم مننه کوم چې تاسو د ټولو همکارانو تاسو چې ماته مو مکرا کا، او زما आवाज مو تر خلکو رسول، او زما ووري ته الله مو آباد لر.
ډیر مننه سمیع الدین ارمان صاحب، ځان خیال ساتي، په الله مو سپار، الله پامه. قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی رادیو نننه غزل محفل په یو نوی رنگ کې، او یقینا چې خون متیاغسته سمیع ارمان صاحب ډیر یې خبرې وکړلې، که ژوند وفا وکړم بیا به په دې شپه باندې یو ښکلی پروګرام سره ستاسو وړاندې راځو. زه بختور شاه سره د خپل پروډوسر نایله محمد ستاسو نه اخلم اجازه، د لوی الله په امان.
Darling.